السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ شنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو د لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې اوریدلو ته رابولم نن چهارشنبه ده د 1398 کال نن چهار شنبه ده د 2019 کال د اکتوبر 13 د 1398 کال د عقرب لړم میاشتې اتمه نیټه ده. په دغې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو زیاتوالي د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. تر هر څه مخکې خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایه ریاست وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او د پاکستان حکومت د یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومیدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه د افغانستان اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د 96 کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې.
در حالی که در شب و روز انتخابات
کل خوش آدم دیوایی داسی وقت چی ده انتخاباتو پشپا و رزو که ده خلکو طول پام رای و توی بیا هم ده افغانستان ده وگورو استیل لومری توب چه سول ده باید هیچ کلال یاده و نباسو اغا سول چه مشری و مالکیتی ده افغانانو پا لاس کیوی
با مردم افغانستان باشه.
د افغانستان اجرایه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دی د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د راپورونو په اساس د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده. د لومړنیو راپورونو په اساس په دغو شخړو کې درې افغان ښځې وژل شوې وې او درې نور کسان ټپیان وو. د افغانستان جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټوټر لیکلی افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقض بولي او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لوري د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده. اخوا د پاکستان ملي راډیو په د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې ادعا کړې ده چې افغان پوځیانو له کونړه د دوی سیمې په سقیله او ماشینګڼو ډزو باندې ویشتې دي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې په دغو ډزو کې په چترال سیمو کې شپږ پاکستاني عسکر او 15 ملکیان چې ښځې هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د فاریاب ولی وایي په دغه ولایت کې بهرني ادبا چې ډیری د داعش د خراسان څانګې غړي دي زیات شوي. نقیب الله فایق پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل دغه بهرنیان په څو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
افراد وابسته به داعش از قسمتای غور آمدن به قسمتای
په داعش ډلې پورې تړلي کسان د غور ولایت له ځینو برخو راغلي. ګرزیوان او کوهستان ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځمکني او هوایي ځواکونه به دغه بهرني اتباع په نښه کوي. په وروستیو کې د فاریاب په بېلابېلو برخو کې د بهرنیو اتباعو حضور زیات شوی. د فاریاب ولی وایي په وروستیو دریو څلورو کلونو کې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د وسلوالو شمېر کم شوی و، خو اوس له غور او بادغیس ولایتونو بیرته فاریاب ته روان دي. نقیب الله فایق وایي په المار ولسوالۍ کې هم د بهرنیو اتباعو تر څلوېښتو زیاتې کورنۍ میشتې شوي دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نشپېته کلن شریف د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د کیوبا ولسمشر د هوانا واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې د کیوبا له کیوبا د ماسکو ملاتړ وستای. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرون یې له ماسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي. د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر خپل کیوبایي سیال ته ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. ولادیمیر پوتین ویلي موږ خوشحاله یو چې د کیوبا حکومتولي په غښتل کېدو ده. کیوبا د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد نږدې متحده ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالتونو تر اوسه پورې د کیوبا او روسیې د دغو دریځونو په اړه څه نه دي ویلي. او د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې پر بوسنیا هرزګوینا انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په موستار ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وکړي. په دغه ښار کې چې په قومي لحاظ سره ویشل شوی تر یوې لسیزې زیاته موده د قانوني لانجې له کبله دغه انتخابات نه دي شوي. د فرانسې په سټراسبورګ کې د بشري حقونو لپاره اروپایي محکمې پرونی حکم د موستار ښار د یوې اوسیدونکي او سیاستوالې ایرما بارالیا د قانوني شکایت په ځواب کې صادر کړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. په دغه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي فوجانو د هوایي بریدونو زیاتوالي د هغو سیمو په نیولو کې ورسره مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي.
هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون استعفا وکړه.
وانا كمان بقول ما في حدا اكبر من بلده.
د دې استفاده ورکړې په مراسمو کې دا مو ویل چې هیڅ څوک تر لبنان پورته نه دی. خدای دې لبنان وساتي. او د ژوند رنگونه هم درته خبرو. لې یو قومي مشر سره غږېدل یو.
افغانستان حکومت تبدیل موږ مسالې تر اوسه موږ خپل موبایل کې حل کوو. هغه چې بعض مسالې موږ حکومت ته ورسو په ځای دې چې را جوړای کو خرابې مخاطه ډېر زی.
بیا هم خره غلی وخت په افغانستان کې د سهار و بجې او نه د خېدی رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډیره افغان ځواکونه برخه لري خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره همکاري کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1113 ته رسیږي. حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسیدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حمله د دې لپاره سوي چې پرې نشول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروسته وروستی که پدیره ولایتونی که منگا مشترک عملیات درلودل عملیاتونو که دفاعی امنیتیز واکنه دفاع وزارت داخلی وزارت او ده امنیت و عمومی ریاست همدار از هوایی برخه که نریوال واکنه منگ سر مرسته کهی هدف داده چه دخمن لمنزه ورل او یا هم ده هغسیم و آزادی دل چه ده دوی پتصرف کهی و اغا باید دوباره آزاد چه
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلونه ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
پاسیولې د پټیرو شپږو میاشتو کې منګوته باندې د لوڅې ډیر لاس ولسوالې د دښمن له تصرفه موږ آزادی کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرام فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر ولسم خبر سوی راغلي د 2019 میلادي کال د جنوري لومړی د سپتمبر تر دیرشمې پورې په هوایي حملو کې 509 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې. دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي ازادي راډیو ډاټ اورګ باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راورو.
تایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشتې مسله څېړلې ده. د پاکستان له لورې د هوان پر ډس په کونړ کې درې افغان میرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي راډیو ته ویل نشته وروسته تر دې پیل شوه چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپوه مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتېدو دي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکی هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیښه نه ده. د لویدیز بل ورځپاڼه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړي. د ورځپاڼه لیکي د اکتوبر په 28 دا خبره خپره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ورو ورو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی دی. د ورځپاڼه وړاندې لیکي 13 کال وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکامه شویو خبرو هدف هم همدا و چې د کچې ته د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځیانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسی شي د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرست خپرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ته ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
د هلمند امنیه قومندان وایي وروسته له 13 کلونو د نهر سراج ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو څخه نیولې. سمونمال حسام الدین هلمندي په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې چې په تیرو 13 کلونو کې دولتي سرتیري نه دي ورغلي. کتونکي وایي د حکومتي سرتیرو لخوا نیول کېدونکي سیمې دي وساتل شي او په پخوانیو سیمو او په پخوانی او نیول شوی سیمو کې دي نه امنیو ته اجازه ورنکړل شي. تفصیل د الیاس دای په دغه راپور کې.
امنیه کمانډان وای د نهرسراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمال اسلام الدین هلمندی چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول ول په نهرسراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې اتلس کلونو کې حکومتي سرتیری نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهرسراج کې عملیات کوم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوی دغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره موږ دې ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د ښاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده او هلته قوي کمربند پکې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک اوسپینجري ولسونه را روان دي زموږ ناسې ورسره روان دي چې دې مشکلات حل کړو.
نهرسراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیری نوي سیمې نیسي ودی ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهرسراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نام نوی ته نه پرشدل کیږي.
نهرسراج او نورو سیمو کې روان دي د دې عملیات موږ ستاینه کوو او واقعاً دا ښه کار دی او نیک اقدام دی. ولې کم ځایو کې چې نامنی ده په ښار کې اوس پیل بیا نامنی زیاته سوې ده او په نورو سیمو کې نادالي کې ناوه کې باید په ډېرو قوي تدابیر ونیسي. په ښار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نورو سیمو کې هم باید قوي تدابیر ونیول سي.
په نهرسراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړی د لشکرګاه په شمول د ګریش کولسوالۍ ډیری سیمې خود نادالي او ناوی ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهرسراج کې روان عملیات نمایشي بللې دي او د هلمند امنیه کمانډان لخوا دا خبره چې ډیری سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کندهار ولایت کې پرون د کرکټ لسګونه لوبغاړو او یو شمېر مدني فعالانو د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو په غوراوي کې د جنوبي حوزې سره په توپیریز چلند باندې تورن کړ. دوی د کندهار پریس کلب مخ ته غونډ شوي او خپل غږ یې پورته کاوه چې کرکټ بورډ د جنوبي ولایتونو سره توپیریز چلند او فساد کوي. د کندهار او د جنوبی حوزې لوبغاړو وروسته له هغه خپل غږ پورته کړ چې له ویست انډیز سره د افغانستان د ملي ټیم د لوبو لپاره شامل لوبغاړي اعلان شول. د دوی اعتراض هم هغه وخت اوج ته ورسید چې د کندهار ولایت یو لوبغاړی منیر احمد کاکړ په دغه لیست کې نه و شامل. کاکړ په کورنیو لوبو کې ډیر ښه ځلیدلی و. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ رالیږلی.
د کندهار د کرکټ لوبغاړي او د دې ولایت د مدني ټولنو استازي وایي کرکټ بورډ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند سره له کلونو راهیسې توپیریز چلند کوي او د دې حوزې هیڅ لوبغاړی تر اوسه په ملي ټیم کې نه دی لوبولی. دوی د سه‌شنبه په ورځ د کندهار پریس کلب مخته په یو اعتراضي لاروونکي د هیواد کرکټ بورډ په فساد او توپیریز چلند تورن کړ او ګواښ یې وکړ کله جنوبي حوزې سره د کرکټ په برخه کې روان وضعیت پای ته ونه رسیږي د یادې ادارې په وړاندې به په نورو مدني خوځښتونو هم لاس پورې کړي.
نو موږ نور نه غواړو چې خپل حقوق دغسې په رڼونو سترګو زموږ حقوق څوک وخوري. د دې پر وړاندې موږ اوزو او د هغه کسانو څخه چې مسول دي دغه څخه جواب غواړو. لمړی د مرکزی کرکټ بورډ څخه جواب غواړو چې ولې زموږ سره تعصبي چلند کیږي، ولې زموږ لوبغاړي مایوسه کیږي، ولې زموږ د کرکټ د په اصطلاح د ترویجولو او عواملو کې زموږ سره همکاري او کومک نه کوي.
جواب غواړو، حق غواړو، موږ ته نور داسې مفسدي کړي او پر دې اړه باندې موږ د مفسدینو په مقابل کې درېږو، خپل حق څخه دفاع کوو. غواړي نو په چپ خوله نشو پاتې کېدلی، مرګ دې وي پر مفسدینو، مرګ دې وي د هېواد هغه کړیو باندې چې دوی د خلکو په ځوان استعدادونو باندې لوبې کوي.
د دغسې چارواکو موږ په وړاندې راوتلي یو تر څو دوی خپل هغه بسونه خالي کړي او د کندهار هغه با استعداد چارواکو ته ځای ورکړي تر څو د خپل د ورزش په عموم کې د ورزش د شکول لپاره کار وکړي.
دوی په کورنوي سیالیو کې د جنوبي حوزه د لوبډلې د لوبغاړي منیر کاکړ سره د کرکټ بورډ لخوا روان چلند چې کاکړې د کرکټ پریښودلو ته اړ کړی هم وغندي. په جنوب کې د کرکټ بورډ اداري استازي احمد ضیا د کرکټ لوبغاړو یادی داوی نه ردوي او نه هم تاییدوي، خو وایي یادې ستونزې به له خپل مرکزي دفتر سره شریکې کړي.
زه د ادارې کچه مده چې هر څوک هر څه وایي، ورور دلته هر مشکل چې پلیر که هر څوک یې هغه زموږ سره شریک یې نه چې هر څوک یې ورور خدای دې وکړي چې کرکټ مې په ژوند کړی نه یا به اوس په اخته سوی اداره د دې په مخ کې د ورور راته خپل مشکل جوړوي، موږ د دې مشکل مرکز سره شریکولی شو.
د هیواد کرکټ بورډ ادارې تر اوسه د جنوب زون د کرکټ لوبغاړو د اعتراض په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې منیر کاکړ تکړه او ځوان لوبغاړی دی چې د افغانستان او بنگلاديش د الف لوبډلو سیالیو کې د کیچ د مسولو له امله د غوراوي کمیټې ګوښه کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان وکړ. هغه په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې د حکومت ضد اعتراضونه له دوو اونیو راهیسې روان و، خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه نه دي ختم شوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ټپه درېدلي سیاسي حالات سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې شي. نه څلوېښت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د ایران پر مهال د پټپه درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلس ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
په دې موده کې مې زیاته هڅه وکړه چې یو حل لاره پیدا کړم چې د خلکو غوښتنې واورم او هیواد له اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم، په ټاپه درېدلي حالت کې راګیر شوم. د دې وخت راغلی چې له بحران سره د مخامخېدو له کبله لوی ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورځم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم. په لبنان کې د اکتوبر میاشتې له سمی حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل شوه چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب شو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې تر څنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل تر څنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي لري، خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
د خبرونو لنډیز ته راغلی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. هغه دا خبرې بیګا ماښام د ترکیې د جمهوریت د تاسیس د نشپتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړ شویو مراسمو ته وکړې. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي، خو پاکستان تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې افغان پوځیانو د دوی پر سیمې باندې بریدونه کړي. د فاریاب ولی وایي په دغه ولایت کې بهرني ادبا چې ډیری د داعش د خراسان څنګ غړي دي زیات شوي. دا خبره د فاریاب ولی نقیب الله فائق پرون سه شنبه یو کانفرنس کې وکړه. د جاوزجان ولایت امنیه قومندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. د بشري حقوقو لپاره اروپایي محکمې پر بوسنیا هرزګوینا انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په مستار ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وکړي. او روسیا وایي کورد جنگیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
نمیر استم غیاسی دی غور ولایت سیدیم کی مامور یما پریاسات د کوچیانه کی او اطراف ته چزمال تکور می پولات کده په غوځای کی دی قومی شورا هم رستیال یما خلکو په مابین کی کومه لنجا چی وی کوم بل کور چی وی